السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي وړاندې اوري د بشری حقونو د خزو یوشمیر فعالانو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د ورستی فرمان په اړه خبرګون خودله
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کوي
د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم ویلي چې د طالبانو رهبری باید د ښځو اساسي حقونه لکه تعلیم او کار زمینې برابرې کړي او دغه حقونه ورکړي په دې اړه هم راپور لرو چې امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي
له یوې افغاني زده کوونکې ستوده فرودن سره غږېدلې وو چې د طالبانو په مخ کې د ښځو نجونو د تعلیم د حقونو دفاع کړې ده اوس د فاینانشل ټایمز په 15 تاثیر گزار ښځو کې نوم راغلی
این موفقیت تنها مربوط به من نیست این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود صدا بلند میکنه
د زعفران و حاصلات کم شوي علتونه یې څه دي
اوس پیلن د مونږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي د دې لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلي دي
تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
د ملي مقاومت جبهه په کابل کې د نننۍ 14 پړاو منله د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د 2 روپۍ هیوادونو د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت پر پلان د کار د پایل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي وایي په کفر ویلو د یو تورن سړي د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولې دي بشپړ خبرونه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت پر والی برید دوی کړی د دې ډلې ویان شمس الدین حامد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
د ملي مقاومت ځواکونو نن مولوي عبدالعلي چې په قدرت الله مشهور او د پنشیر والي دی په تایمنی کې هدف وګرځاوه چې متاسفانه له برید ژوندی ووت د ملي مقاومت ښکاریان به هر چیرې چې د افغانستان د خلکو دښمنان ومومي هدف به یې وګرځي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د داسې یو برید پړه په غاړه اخلي د پنچیر د استخباراتو مسؤول مولوي میراغا له دې مخکې تایید کړې وه چې د پنچیر والي مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمني سیمه کې له یوې حملې روغ ووت میراغا وویل چې د مولوي قدرت الله د موټرو کاروان د تایمني په 5 سړک کې د سړک د غاړې ماین په 14 کې په نښه شو خو ده او محافظانو ته یې زیان نه دی اوښتی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د 2 اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول ښاغلی ماکرون نن د قطر په پلازمینه دوحه کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي ماکرون زیاته کړه چې اوس مهال د 2 اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ترنوي وکړي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او وایي د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ترنوي کړي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو ټولنو ته د پیسو د لیږد په اړه پرېکړه وکړي رویټرز خبری اژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو بیان په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تیرونی راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی دی. دا د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق د 1.5 میلیارد ډالر پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازادې راډیو خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکی وایي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي وګړي د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولې دي. پولیس وایي چې پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د جامو د جوړولو د یوې فابریکې د صادراتو منیجر پریانتا کومارا د کارګرانو لخوا په مرګ وهل شوی او بیا یې مړی په عام هزار کې سوځول شوی دی. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې دا عمل بګنوونکی بللی او ژمنه یې کړې چې عاملانو ته به یې سزا ورکړل شي. د پنجاب ایالتي ویاند حسن خاور نن وویل چې د دې قضیې په تړاو 113 کسان نیول شوي دي.
I assure you not only justice
تاسو د ډاډ کوم چې عدالت به پلی کیږي او لنی به هیڅ متمدن هواد نشي کولای چې داسې وناور عمل ته اجازه ورکړي. موږ به ډاډ تر لاسه کړو چې ټول تورن براول کیږي او هیڅ به مستثنا نه وي.
د اړوندې فابریکې یو کارګر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د فابریکې کارګران ادعا کوي د سریلانکایي منیجر د کثافاتو په ټوکرۍ کې د قرآن کریم سوځېدلې پاڼې موندلې دي. د سریلانکا صدر اعظم ویلي دي چې د حملې ټکان ورکړی. هغه زیاتوي چې دی ډاډه دی د پاکستان صدر اعظم به عدالت ته په قضیه کې د ښکېلو کسانو د سپارلو پر ژمنه ودرېږي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په 40 هیوادونو کې خلک پریاخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه او آیا واکسین نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تیرونی په جنوبي افریقا کې وموندل شوه ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اراز ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کیږي. د هغې څیړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې ده او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا بیا پرې اخته شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 18.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5.
ازادي رادیو نوم خبرونه ول واوریدل. بیا مو د هوا د حالات اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ول ولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانی او یو شمېر ښځې وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د خوځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده فرمان لبیلا بیلو خبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوي. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپل وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې لنکاح مہر او میراث پرته د خوځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوی. هغه څه چې ټام ویسټ د طالبانو حکومت ته ورپګوت کړی. له بل خوا د خوځو د حقونو ملاتړ او یو شمیر خزي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خوځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی. داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لویوی نرگس احمدزی ازادی رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خود طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد به ازادی رادیو ته وویل په فرمان کې اچوي موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بل مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې تر یادونه شوي خو د بلوغت اسان ته کومه اشاره نه ده شوي. د بشري حقوقو فعال سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
قوانین کې باید واز امشو
هغه قوانین چې باید جوړ شوی وای او دوی پرې کار کړای وای هغه ته هیڅ پام نه کیږي. د خزو بنسټیز حق د دوی ازادي ده. البته د خزو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خو دا سمال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه منی لدوی مو بلوغت ته رسیدو پاره دوی لیدلوري او پخت خو یاندویانو لژمنو سره سره جواب را نه کړ. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومان د حقونو د ملاتړ قانون چی یو لجنجالي هغوشمیرل کېده د 1390 کال د لیندې په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک انجلۍ چې اتل لس کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کیږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغه موضوعات یادښت چې ډیر یې زاړه او پخوانی بولی په دې معنی چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوې دي. مخکنی جمهوریت نظام په 1388 کال کې په سلور فصلونو او سلور سلويخ مادو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منکیدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د خزو د رضایت میراث او مہر سربیره ټول هغه موارد شامل شي د خزو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخنی ولا د وهلو ټاکولو اجباري واده جنسي زورونه تحقیر ازار وضعیت اجباري کار او ځنې نور مسایل او جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د خوځو د حقونو د فعالانو لملاتړ برخمنو. هغه په کابل کې یو شمیر خوځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوای پتی رسول ورځ کې د دوی په حکومت والی کې د خوځو د ونډې پاړه غونډه وکړي د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ورکړل شوې. لودي ځنې یو ازادي رادیو ته وویل نګدي بچ طالبان ورسره تاوتری خواله وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ.
و امر دل چې د خزو فعالانو د امریکا ځنګړي استاذي د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورستي فرمان په تړاو باندې څه خبرګونونه درلودل. په همدې تړاو مو د خزو د حقونو لفعال یم دارنګ د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني غړي شینکې کډو خیل سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان د شنه اسمان لاندې پروګرام کې ورسره مکمل بحث کړی او اوس د دوه خبرو یو لنډه برخه اورو. او لومړی پوښتنه هم دا شوې ده چې اغلی کډو خیل د طالبانو د مشر د فرمان په اړه څه وایي.
بایت وای ما چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نو یا د افغان او مېرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خو د افغان مېرمنو مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده على دې مسله ده او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي چې نسم په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ له درې چې څوارلس کلنه جلکې له شپېته کلنې سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی. لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول دا د افغانستان په قوانینو کې راغلی دي اما هیڅ کله عملي شوی نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملات د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صفت باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای. دې په مطلق یو جدي اشاره سره وای لومړی خو دې فرما ما ځکه ولې دې ته ضرورت نو ځکه تاسو موږ به ته مغه یو عامه ذهنیت دې خلکو سره دی او کې دا د سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی ته او خې چې بیا هم ولا هم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا غا بس مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دا چې په ښځه باندې دا ولور باندې جدي معنی شوی وای ولور اساس بدبختی ده دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زاره سړی چې یو ماشوم سره ودونه
تاسو دمنه چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دوم ماده د ادي عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي اساس اول بده ویل چې ولبر اصلا قابل دی قبول نه دي دا به مطلق حرام دی انسان خرڅو په اسلام کې راو نه دي او دغه اول خبره د ولور نشاره سه مشکل خو د نن دی ودونه دغه ده یو ځوان ولی په پاستي عمر کې ودونه شي کولی ځکه چې ولور نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول دغه د ولور یو لوی مثبت پوهدنه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي واسه د پیسو بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نارینه اسمه نه ده پیسې مهمه دي اساس دی ودونه هم دغه په یا تلونه چې کیږي دغه د ودونه په دې کس په قیمت باندې کیږي دغه بد معنی شوی وای دا ډیر مهمه ده بل داسې کچېره خو خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي نقص کې ادل پر بیت شي دي ادل پر لای بیت شي حکومت د طالبان حکومت د نور څه کول چې د مقابله کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې د کاتي دغه جزات یې کې داخله کې یو توصيه شوی ده په کوم جدي تطبیق شي دغه جديات موضوع ته خاصه ذکر شوی نه ده
د ولسی جرګې په خوانی غړی او د خزو د اقونو فعال شینکی کړو خیل و چې د طالبانو د مشر ملایب الله د ورستی فرمان په اړه باندې لمک سره خپل نظر شریک
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
ازادي رادیو ته غوښتست امریکایي چارواکي له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار کوي خو وايي پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغله همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلي دغه بانک په افغانستان د بیرغونې صندوق ته د بشری مرستو د لیکت په اړه د دسمبر تر لسمی پریکړه وکړي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي نورین په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد سره به خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي نادیا نومیږي دا مېرمن چې له ګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ سرپرستی کوي په کندهار ولایت کې اوسیږي نادیا وایي ماشومان یې واړه او د نفقې د ګټلو لپاره یې د دې او خوند هڅې نتیجه نه ورکوي نادیا وایي د ګاونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړي
د مومنه اندي د سګرا اندي دغه دبل سره نیولې زو خدای دغه د ستري کبد مش د زاني د ازوي سر دی خو یو بل مشترا وړي کداغه تل تک سره کدا نه غړ کې سره عرب سره معنا کړی دی
دا ایواز د نادیا کیسه نه ده بلکې دا محل د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي دغه هواد سره به د اقتصادي کړکیچ د سمبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه هواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي خو په خبره د طالبانو پر حکومت د لګول سوي بندیزونو په اړه د دوی په پالیسی کې کوم بدلون نه دی راغلی
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشری مرستو د لوی برابرونکو په توګه خپل کار مخ ته وړي موږ بل خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو دا روان بحث دی موږ په خوا او اوس هم د مسلې تشمن یو
میرمن ساکی بیا د مرستو پر سوالو کې ځینې لوجستیکی ستونزې یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیل بیل برخو ته د مرستو در سوالو په برخه کې لوجستیکی خندونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي د افغانستان غنی لري پرتیسی می سابل عبور دي او په تیر بیا د زمي په موسم کې اکثره غرنۍ سیمو ته تګ راتک امکان نه لري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي افغان زده کوونکي ستوده فروتن چې نوم یې د نړۍ په 52 اغیز لرونکو میرمنو کې راغلی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د خپلې وینا پر مهال مشهور شوه وایي د وینا لپاره هیڅ مخکینی چمتووالی نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرات له امله دغه افغان نجلۍ د نړۍ د 52 بانفوزه یا اغیز لرونکو میرمنو په ډله کې راوسته. جزئیات په دغه رپورت کې.
ستودا فروتان د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشال ټایمز ورسپانه د هغې نوم د نړۍ د 25 اغېز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بېساري و. ستودا فروتن آزادی راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته شو او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وې.
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
ستودا د حق غوښتنې او وینا مخینه لري او د بېوزله ماشومانو لپاره د خپلې په جوړه شوي مراسمو کې د خپلې بېساري وینا له امله یې د یوې مرستندویه موسسې لخوا د مهربانۍ مډال هم ترلاسه کړی دی. د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لور یې له کلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله.
وسام د زعفران راپور درته خبرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال وچکالی له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. دا چې جزئیات څه دي دغه راپور ته غوښه.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچه کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دي. دی شل کال وړاندې لخپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولای بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
اته نوې کال کې د تولید د مونږه په حساب یو وشتونه تر رسیدلې وو. سپیلن د مونږه زعفرانو تولیدات ډېر کم دي چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو وو. سپیلن د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته یو کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلي دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د یو کیلو بیه له 1,500 تر 3,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو څلورو میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستبندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وای خوخه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاری پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مېرمن ده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي، وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره یې پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پی چلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خوصه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 40 01.
او د دې پروګرام وروسته مطلب دا دی چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغیزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. جزئیات د اسمت سروان په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یوې چارواکي ماریا کرخوف په یوه خبري غونډه کې وویل د کرونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کرونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کرونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزۍ خپرې شي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کرونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کرونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
نیمه نړۍ د شذو امجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 5 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمې نړۍ اونیز خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8 بجې او 40 دقیقې بیا خپریږي.